السلام علیکم ستری مشه د مشال ریډیو خبرونه او ری په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجه شو د یوې نه تر دوو بجو په دې غړی کې ز منور شاسته کوربایم د دې خبرونه اولنې نیمایي کې درته یو شمیر کورنی او سیمیز ریپورتونه لرو په دویم نیمایي کې به د ځوانانو غږ خبرونه واوري خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار نجیب امیر وړاندې کوي
د پاکستان د اپوزیشن ګوندونه له وزیر اعظم غوښتنه کوي چې د پاناما لیکس په لړ کې د ځان او د کورنۍ سپیناوی وکړي. افغان ولسمشر نن د یو پلاوي په مشرۍ تاجکستان ته ورسید. د پاناما لیکس اسناد پر لیکه یا آن لاین هم خپاره کړی شول. د خبرونو سرټکی مو واوریدل. اوس پام وکړئ پوره خبرونو ته. په پاکستان کې د اپوزیسیون ګوندونه وایي تر څو د پاکستان وزیر اعظم د پاناما لیکس په معاملاتو کې د خپلې کورنۍ د سپیناوي لپاره پارلمان ته حاضر شوی نه وي، دوی به هم غونډو ته ناظرېږي. پرون د قومي اسمبلۍ د غونډې پر مهال د اپوزیسیون ډلې مشر خورشید شاه ویل د پاکستان وزیر اعظم دی د اسمبلۍ په وړاندې وضاحت وکړي چې د پاناما لیکس معلومات سم دي که ناسم. نوموړی ویل پر اپوزیسیون لګول شوي دغه تورونه ناسم دي چې ګواکې دوی د عدالتي کمیشن په لړ کې یوازې وزیر اعظم په نښه کول غواړي. د وړاندې ویل دوی په دې اند دي چې د کمیشن څارنه باید د ټولو ګوندونو لپاره یو ډول وي. د پاناما لیکس د معلوماتو له مخې د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ ځینې غړي د یو شمېر نورو پاکستاني سیاستوالو په شان له هېواده بهر پټې شتمنۍ لري. د امریکا د سنټرل کمانډ راتلونکي قومندان جنرال جوزف اوتل پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره د لیدنې پر مهال پر امنیت خبرې وکړې. د پاکستان د پوځ لخوا نن په خپره شوې یوه بیانیه کې ویل شوي چې دغه ملاقات پر مهال د افغانستان پر امنیتي حالاتو او نورو دوه اړخیزو معاملاتو خبرې شوې. پوځ وایي امریکایي جنرال په سیمه کې د امنیت او استحکام راوستو لپاره د پاکستان هڅې ستایلې دي، خو بل پلو په نړیواله توګه پر پاکستان دا تورونه هم لګي چې د ترهګرۍ خلاف سمه همکاري نه کوي او وسلوالو ډلو ته پټنځایونه ورکړي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ په دوه ورځني سفر نن د تاجکستان سرخار دوشنبه ته ورسید. له عکس څخه په خپره شوې اعلامیه کې راغلي ولسمشر غنی به د تاجکستان له ولسمشر وزیر اعظم او د پارلمان له رئیس سره د دواړو هیوادونو د همکاریو او اړیکو د پراختیا او یو شمېر نورو مسایلو په اړه بېلابېل ملاقاتونه وکړي. اعلامیه زیاتوي افغان او تاجکستاني ولسمشران به د همکاریو توافقنامه هم لاسلیک کړي او محمد اشرف غنی به د تاجکستان په ملي پوهنتون کې زده کوونکو استادانو ته وینا هم وکړي. ټاکل شوی اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله به هم د راتلونکي پنجشنبې په ورځ تاجکستان ته لاړ شي او د کاسا زر پروژې د کار د پرانستې په مراسمو کې به ګډون وکړي. کاسا زر د قرغیزستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان د برېښنا ګډه پروژه ده. په هلمند کې د افغان ځواکونو پراتیفي کمانډان جبار قهرمانوایی په سیمه کې د وسلوالو ډلو ترمنځ شدید اختلافات پیدا شوي. دا په داسې حال کې ده چې راپورونه وایي په دغه خپلمنځي جګړه کې دواړو خواوو ته درانه ځاني تلفات رسېدلي دي. نوموړي پرون مشال لډیو ته ویل په هلمند کې د وسلوالو طالبانو خلاف د افغان سرتیرو عملیات روان دي.
عملیات په دې کې نه خلاصه کېږي چې ته ټانګ او توپ استعمالوي، کېدای شي عملیات مختلفې شیوې ولري. دا اوس هم د دولت عملیات روان دي. دا چې په مشاکله کې کومې پېښې منځته راغلې، دا چې په دیشو کې کومې د پاکستان بیرغ وغورځول شو، دا چې په مشاکله کې دا چې هره ورځ خاص عملیات سرته رسېږي، دا چې قوماندانان هلته نیول کېږي او د منځه وړل کېږي، دا عملیات نه دي. عملیات خلک څه شته وایي؟
خو شنون کې وایي افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو د خپل منځي شخړو څخه د ځان په ګټه کومه څرګنده بریا نه ده ترلاسه کړې. او یو تازه خبر چې همدا اوس راورسید، پاکستان وایي د دغه هیواد د پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی تختول شوی زوی له افغانستانه خوشی کړل شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل د افغانستان ملي امنیت صلاحکار حنیف اتمر د پاکستان بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز ته ټلیفون وکړ او ورته وویل چې د پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی علي حیدر ګیلانی د عملیاتو پر مهال له تختونکو خلاص کړی. بیان وایي د عملیات افغان او امریکایي ځواکونو په شریکه په غزنی کې کړی. بیان وړاندې وایي ترتیبي معاینه وروسته به ګیلانی پاکستان ته واستول شي. د یوسف رضا ګیلانی زوی ټیک درې کاله مخکې له ملتانه تختول شو. تحقیقاتی خبریالانو په لومړي ځل د پاناما لیکس معلومات پر لیکه یا آنلاین خپاره کړل. دغه معلومات د نړۍ د بېلابېلو شتمنو سیاستوالو او مشهورو شخصیتونو په بهرنیو هیوادونو کې د شتمنیو نه پرده پورته کوي. د تحقیقاتي خبریالانو نړیوالې ټولنې د پاناما لیکس آنلاین برخه پرون پر لیکه کړې چې پکې د 200,000 نه د زیاتو کمپنیو په اړه معلومات تر سترګو کېږي او خلک یې د دنیا په ګوټ ګوټ کې پر انټرنیټ لټولی شي. د خبریالانو دغې ټولنې وار له مخې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او ویبپاڼو کې د پاناما پیپرز د معلوماتو پر اساس مهم راپورونه وخت په وخت خپاره کړي دي. له عراق را رسیدلی راپورونه وایي پرون په ختیځ ښار باقوبا کې د موټر بم چاودنې په ترڅ کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او 30 زیات نور ژوبل شوي دي. چارواکي وایي چاودنه په شیامیشته سیمه کې ترسره شوې ده. اماق خبری آژانس چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې ملاتړ کوي لیکي چې یو ځانمرګي بریدګر د دیالا صوبې په مرکز کې د شیعه ملیشو مرکز په نښه کړی دی. د وژل شو کسانو د شمیرې د لوړېدو اټکل کېږي. عراقي چارواکو د روان کال په جنوري کې په دیال ایالت کې د داعش وسلوالو خلاف د بریا اعلان کړو. د ایران پارلمان یو لوړ پوړی چارواکي وایي په سوریه کې شپږ ایراني پوځي سرتیر نیول شوي دي. دا له هغې وروسته ده چې د مئی په شپږمه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف په جنګ کې 14 ایراني پوځي سلاحکاران ووژل شول او له 10 زیات ژوبل شول. د اسماعیل کوثری دغه څرګندونې ښکاره کوي چې تهران په لومړي ځل په سوریه کې د خپلو سرتیرو د نیول کېدو خبره تایید کړې. د اسلامي یاغیانو یوې ډلې چې جیش الفتح نومېږي د حلب په خانتومان کیمپ یې برید ترسره کړی. وار له مخې په ټولنیزو رسنیو داسې انځورونه خپاره کړي چې ظاهرا ښکاره کوي چې د ایران ملاتړ لرونکي ځواکونه په یاد کلي کې وژل شوي او یا هم یرغمل شوي دي. دا تر دې ګړی د مشال لډیو خبرونه اوس ورځو اسلام آباد ته او زموږ له همکارې رفعت انجم نه د هوا حال او د کرنسۍ بیان.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.45 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.45 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.19 روپۍ. یو پاؤنڈ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ. یو درهم په 28.48 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.53 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 28.85 روپۍ او په 28.90 روپۍ. یو افغانۍ یو روپے 53 او یو روپے 55. په یو پاکستانی روپے 2.75 ایرانی ریالونه اخستل کیږي او په 2.65 خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې وینا مطابق سبا لبا په پېښور بنو او کوټه کې وریځې او د نری باران امکان وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 30 او کم نه کم 45 وي. بنو کې زیات نه زیات 30 او کم نه کم 30. او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 25 او کم نه کم 30 وي.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ چې پکې مو خبرونه د کرنسی بای او موسم حال واورید. د مشال ریډیو د خبرونه تاسو هر ورځ د سهار 9 بجو نه تر ماخام مازیګر 6 بجو پورې اوریدل شئ. د رواني غړې دغه ریپورتونه به واورئ. د پاکستان په پارلیمان کې اپوزیشن ګوندونو ویلي تر هغه به د پارلیمان نه بایکاټ کوي تر څو چې ورته وزیر اعظم نواز شریف د پاناما اسنادو په اړه خپل سپیناوی نه وکړي. د قبایلی سیمو استادان د 13 ورځو راهیسې په اسلام آباد کې د خپل غوښتنو لپاره په احتجاج دي. قبایلی ولس د خپل بچو د تعلیم په اړه څه اندېښنې لري.
دا هم مخکم د موږ کم سکولونه او وطن حکوله دا باندې وو. دا مزید بیا نورم به موږ په مشمونو باندې اثر ورځيږي. دا خو به نورم اوس باندې وي نو په کور ده چې دا مساله زر تر زره حل شي.
که څه هم په پاکستان کې د انساني حقونو د فعالانو د وژنو ذمواري وسلوال قبلوي خو پوهان وایي حکومت دې په خپل تفتیش وکړي.
په کار کې تفتیشي عمله په خپل عقل فکر په وسایلو په هغه باندې زور واچي او دا اونټي دا داسې خو نه ده چې هغه زمونږ د تفتیش روخ چې بل تر سالولو کوشش کوي.
او د افغانستان هلمند ولایت کې د طالبانو د خپل منځي جګړو حال درکو. دا او نور ریپورتونه هم لرو او د دې غړې په دویم نیمای کې به د ځوانانو غږ خبرونه واوري. د مشال لیډیو سره اوسئ. د د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید قومي اسمبلی ته ویلي چې وزیر اعظم به د راتلونکي جمعې په ورځ پارلیمان ته ورځي او د اپوزیشن ګوندونو د سوالونو جوابونه به ورکوي. بلخوا د قومي اسمبلی د غونډې نه بایکاټ کولو نه پس د اپوزیشن مشر سید خورد شید شاه رسنیو ته نن سهار وویل چې وزیر اعظم پارلیمان ته ورشي نو دوی به هم پارلیمان ته ورځي، که نه وي نو د پارلیمان نه یې بایکاټ دی. په دې حق له نور تفصیل د اسلام آباد نه زمونږ خبریاله رابع اکرم خان راکوي.
نن د پاکستان قومي اسمبلی غونډې ته د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر وینا وه چې وزیر اعظم نواز شریف به را روانې جمعې په ورځ پارلیمان کې پر ځان د پورته کړې شوې سوالونو جواب ورکوي. د اطلاعاتو وفاقي وزیر قومي اسمبلی ته وویل چې وزیر اعظم پارلیمان ته د راتلو نه ډډه نه کوي، بلکې زیات نه زیات وخت په پارلیمان کې تیرول غواړي. دې زیاتوي،
کل سے جب اجلاس شروع ہوا تو ہمیں معلوم یہ ہوا کہ اپوزیشن اب کمیشن
تیر ورځ چې کله د پارلمان غونډه شروع شوه نو موږ ته دا معلومه شوه چې مخالفه ډلې اوس د عدالتي کمیشن خبرې کمې کوي او د وزیر اعظم پارلمان ته د راتګ او خپل مقدمه وړاندې کولو کې زیات دلچسپي لري. نن د مخکې نه د قومي سلامتیا د ادارو سره د وزیر اعظم یو ملاقات ټاکل شوی و او سبا به وزیر اعظم تاجکستان ته ځي. نو د جمعې په ورځ به وزیر اعظم پارلمان ته ورځي او وزیر اعظم به د مخالفه ډلې د مشر او د پارلمان د غړو د خواهشاتو احترام کوي،
اس کا احترام بھی کریں گے.
نن د پارلمان د غونډې نه د بایکاټ نه بس مطبوع سره په خبرو کې د اپوزیشن مشر سید خورشید شاه وویل چې د ټولو مسلو حل په پارلمان کې دی. دوی وویل چې کله وزیر اعظم پارلمان ته راشي نو په هغه ورځ به اپوزیشن هم پارلمان ته لاړ شي. دې زیاتوي،
زه
ګڼم چې په کوم ملک کې پارلمان وي او په هغې کې د اولس نمایندګان نه وي، د هغې مشر نه وي، نو د هغه پارلمان کاروایی به څه کاروایی وي؟ د پارلمان کاروایی هله کیږي چې کله پکې نمایندګان وي. یو اړخیزه کاروایی پکې نه وي. دوی دې یو اړخیزه کاروایی کوي، موږ ته په دې هیڅ اعتراض نشته.
یاد دې وي چې تېره ورځ د قومي اسمبلی غونډې نه د بایکاټ نه پس سید خورشید شاه په مشرۍ کې د مخالفو ګوندونو مشاورتي غونډه شوې وه. په دې غونډه کې د مخالفو ډلو لخوا جوړ کړې شوې د عدالتي کمیشن لپاره په ثابته کار خبرې اترې شوې وې. په دې غونډه کې دا فیصله شوې وه چې وزیر اعظم د پارلمان ته راشي او د پاناما اسنادو په معاملې د خبرې وکړي، ځکه چې وزیر اعظم ویلي وو چې پارلمان شته نو بهر د خبرو کولو څه ضرورت دی. تر دې نه مخکې په پارلمان کې د خطاب په وخت سید خورشید شاه وینا وه چې تر څو وزیر اعظم نواز شریف پارلمان ته نه راځي نو اپوزیشن ډلې به ایوان ته کاروایۍ لپاره نه سي. دوی وویل چې مخالفه ډله غواړي چې د پاناما لیکس مسله هواره شي. د دې تر څنګ د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي شاه محمود قریشي وینا وه چې پاناما لیکس قومي نه بلکې نړیواله معامله ده. وزیر اعظم د پارلمان ته راشي او پر ځان لګول شوي تورونو جواب دې ورکړي. د دا هم ویلي وو چې وزیر اعظم له به پارلمان ته راتلل وي او تر څو چې وزیر اعظم نه راځي نو دا پارلمان او قوم به نه مطمئنېږي.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوې دي. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
هغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دي؟
دے سیکشن ایک نے رواخلا چون سک سیکشن دی دا ټول غیر آئینی غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجې له احمد شاه اعظمی سره.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. تقریبا د تیرو شلو ورځو راهیسې د قبایلي سیمو استادان په اسلام آباد کې احتجاج کوي او د مرکزی حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی ته هم د خیبر پښتونخوا د استادانو په څیر مراعات او ترقی ورکړل شي. د دوی د احتجاج له وجې په قبایلي سیمو کې په سلګونو اسکولونه بند دي او په زرګونو ماشومان د زده کړو نه محروم دي. د خیبر ایجنسۍ خلک وایي چې حکومت دې د دې استادانو مسلې په ترجیحي بنیادونو حل کړي چې د ماشومان مستقبل یې د تیارونه بچي. په دې حق له د خیبر ایجنسۍ نه زموږ خبریال فرهاد شینواری نور حال راکوي.
د خیبر جنسی د باڑی خلق وای چې د سرکاری استادانو د احتجاج لوجه هلتا د تعلیم حاصلولو لړۍ یو ځل بیا ودرېدلې ده. دوی وای دین وړاندې هم په باړه کې د نامنې لوجه خوښه وکاله دغه سکولونه بند وو او چې اوس سمو د مخ کې پکې حکومتي واکمنی بحال شو او دغه سکولونه شروع شول، نو استادانو یې د خپل نوکاریو د درجو د لوړوالي لپاره احتجاج پیل کړی او د تیرو شلو ورځو راهیسې د نورو قبایلي سیمو په شان د باړې زده کوونکي هم د تعلیم حاصلولو نه بې برخې دي. په دې هکله د باړې یو تن جاوید پردی مشال ریډیو ته وایي:
دا هم مخکې هم د مونږ چې کوم سکولونه وو وطن حکوله دا باندې وو، دا مزید بیا نور هم مونږ په ماشومانو باندې اثار غورځېږي، دا خو به نور هم اوس بند وي، نو په کور ده چې دا مسله زر تر زره حل شي. خو مونږ حکومت له دا اپیل ده چې دا بحال شي دا سکولونه، خو چې کومې مطالبې دي سوزونو آدم اغکل شي.
او یو بل تن خان پردی وایي چې په سیمه کې یې د مخکې نه د تعلیم شرحه ډېره کمه ده او داسې احتجاجونو سره به پرې نور اثر هم پرېوځي.
دلته مخکې نه تعلیم ډېر زیات کمایو، نو مونږ چې کوم د ټیچران دي د کوم د کرایسیس روان دي، په کار چې ایم این ای وي یا سینیټر یا بل داسې پې باندې خپل په خپل سټینډ واخلي، د استادانو چې کوم جایز مطالبات دي په کار چې دا حل کړي، او دې نه علاوه چې کوم دي پوه شوې، نو استادانو لم په کار دي چې غیر داسې کومې دو ناجایز مطالبې وي هغو نه دستبرداره شي، وایي ماشومانو په حق کې چې د دوی مستقبل په حق کې فیصله وکړي.
او د باړې اوسېدونکي کامران پردی زیاته کړه:
مونږ چې کوم دومره واسم نشته ونه مره پیسې شته ونه، ما یو لور دوه والا چې هغه زه اغله لګم پرایویټ سکول لګم، ځکه چې حکومتي سکولونه ښه وای، خو دغه هغه لنجیب کې نه جوړولی او دا احتجاجونه هم نه کولی، یو حکومت به توجه ورکولی سرکاري سکولونه، نو مونږ چې کوم دغه جراکي او د ماشومان پرایویټ سکول له تله لګلی.
د خیبر جنسی د استادانو د اتحادیې صدر نصر شاه پردي سره مو په دې لړ کې خبرې وشوې. نو دوی وویل چې مونږ په اسلام آباد کې وفاقي حکومت او د فاټا پارلیمنټیرین سره خبرې روانی دي او چې کله د اپګریډیشن یا د نوکریو د درجو د لوړوالي اعلامیه جاری کړي، نو بیا به خپل احتجاج ختمو او سکولونه به خلاصو. د خیبر جنسی د باړې خلک وایي چې د استادانو غوښتنې دې زر تر زره ومنل شي او دغه سکولونه دې خلاص کړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
امن، مینا او ورورولی.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو ګواهی لپاره، د یو نشت خاورې لپاره، د سړي سر دا ورته څه نه ښکارېدو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد تمدن چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی. بیخي غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
مونږ دا جدوجهد خدای خدمتګار و نه وکړې، نو بچې نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشال ریډیو په خپرونه مشالونه کې
د شاهین بنیري سره د هر ګل او زیارت پورس.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان د انساني حقوقو کمیشن وایي د دې هواد حکومت د بشري حقوقو فعالانو ته پامنیت ورکولو کې پاتې راغلي دي. په خیبر پښتونخوا کې د یاد کمیشن مشر مشال ریډیو ته ویل په دې هواد کې د قانون حکمرانی د نشت برابر د څوک چې زور ور وي، او د انساني حقوقو فعالان او نور خلک وجني خو څوک ترې پوښتنه نشي کولی. دا چې په پاکستان کې د انساني حقوقو فعالانو د وجنې تر شا څوک دی، په دې اړه زموږ همکار اسرار العالم مومن د بشري حقوقو د فعالانو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې برابر کړې.
په پاکستان کې جبران ناصر، سبین محمود او خورمزکی د بشري حقوقو هغه فعالان وو چې د مولانا عبدالعزیز خلاف یې له دې کبله مظاهره کولې چې دوی په خبره نوموړی په هیواد کې سخت دریځي خوري، خو عزیزه دغه تورونه رد کړي دي. سبین محمود او خورمزکی دواړه وجل شول، که څه هم د دواړو د وجنو پړه وسلوالو ډلو پر غاړه اخیستی، خو جبران ناصر د خورمزکی د وجنې رپورټ د مولانا عبدالعزیز خلاف درج کړی. ناصر وایي د لال مسجد امام مولانا عبدالعزیز دومره طاقتور دی چې هیڅوک یې مخه نشي نیولی. نوموړی زیاتوي په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالان ځکه وژل کیږي چې ولس او رسنۍ ورسره نه دي ولاړې.
کله چې د بشری حقوقو فعالان ژوندۍ وي او خلکو ته وایي چې ځینې عناصر ترهګري خپروي او د هغوی مخه نیول پکار دي، نو هغه وخت ټول خلک خاموش وي. خو چې کله دغه فعالان ووژل سي، نو هر سړی بیا خبرې پیل کړي. نو همدغه وجه ده چې په دې ملک کې د بشری حقوقو فعالان وژل کیږي، بل هیڅ خاصه وجه نشته.
جبران ناصر وایي پاکستان چې د ترهګرۍ د پرمختګ لپاره کارول شوی، اوس هم ځینې عناصر د ترهګرو سرغړیزو ملاتړ کوي او له نورو هیوادونو ورته مالی مرستې راځي. نو د په خبره ځکه ترهګرو سرغړیزه د بشر حقونو فعالانو پر ضد ډېر پیاوړي دي او په اسانۍ وژني. د پاکستان د بشر حقونو کمیشن د خیبر پختونخوا څانګې مشر شیر محمد بیا وایي د بشر حقونو فعالانو د وژنې ذمواري په وسلوالو د اچولو یو هدف دا هم دی چې له اصلي قاتلانو د ولس پام واړول شي.
داسې چې دي نو دا خبرې په هر څوک کوي چې یاره دا ذمواري د طالبانو ده، خو په کار چې تفتیشي عمله په خپل عقل فکر په وسایلو په هغې باندې زور واچي او دا ولټوي چې یاره دا زمونږ دا اصلی کم مطلب چې دشمنان دي د دې وطن د دې خلکو، دا داسې خو نه ده چې هغې زمونږ د تفتیش رخ چې دی بل طرفه اړولو کوشش کوي.
همداراز خبر پختونخوا د سواد سیمې ټولنیز فعاله نیلم چټان وایي د وسلوالو لخوا ورته څلور وارې درکې ورکړل شوي او له درې ورځو راهیسې په کور ناسته ده. نوموړی وایي امنیتي ادارو ورته ویلي دي چې ژوند ته یې خطر دی او له کوره دې نه وځي.
او یو پیری راته دمکنې د کور خواته راکړی وي. صرف دا وایم چې مطلب مونږ وج نه نو بیا په نره وجل کوئ، شاته غاړي را باندې غور مه کوئ چې مونږ ته لیټر کوئ، مونږ ته میسج کوئ او زما د کور په خلکو تاسو ما یېروئ چې مونږ ستا روغ پټ کړو. ډایرکټ مخامخ مونږ سره خبره کوئ، ځکه چې اوس هغه وخت نه دی چې مونږ پټېږو، اوس وخت دا دی چې مونږ ټول یو شو، مونږ د دې مقابله وکړو.
جبران ناصر وایي د بشر حقونو فعالانو وژنه به هله بنده شي چې سغدریزۍ ته د پای ټکی کېښودل شي. او د په خبره د سغدریزۍ له منځه وړلو لپاره ضروري ده چې په تعلیمي نصاب کې د مینې سبق شامل کړل شي، د نفرت خوروونکو مخه ونیول شي او د خلکو په رویو کې د مثبت بدلون لپاره کار وکړل شي. خو د پاکستان د بشر حقونو کمیشن د خیبر پختونخوا څانګې مشر بیا وایي په کار ده چې ولسي ادارې پیاوړې کړل شي.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په دې ورستیو کې په ایبټ آباد کې وی جرګې فیصله وکړه چې د امبرین ریاست په نامه هغه جنې ووجني چې د خپل ملګري سره یې د هغې د خوخي د واده لپاره تختیدو کې مرسته کړې و. د امبرین ریاست پلار د لوی جرم بللې او له حکومت یې د انصاف غوښتنه کړې. رویټرز خبري ایجنسی لیکلي چې د ښځو په وړاندې د تشدد مخنیوي لپاره د پاکستان قوانین ډېر کمزوري دي، نو ځکه د امبرین ریاست د وجنې په شان پیښې رامنځته کیږي. د دې لیکنې مهم ټکی د مجید بابر ناورو.
رویټر خبري ایجنس په خپل یو مقاله کې لیکي چې د پاکستان په ایبټآباد کې د هغې 14 کلنې جینې وجنې ټول پاکستان خفه کړی چې په مبینه توګه یې د خپلې یوې ملګري د خوښې په واده کولو کې مرسته کړې وه او بیا د یوې جرګې د پریکړې له مخه په سزا وسوځولی شوه. د مقالې له مخه د پاکستان په کلیوالو سیمو کې همیشه د غریبو کورنو ترمنځ د خپل منځي اختلافاتو ختمولو لپاره جرګې جوړیږي چې عموما چارواکي د دغو جرګو پریکړې او سزاګانې غیر قانوني بولي او نه یې مني، خو عام ولس د دغه ډول جرګو پریکړې مني او عمل پرې کوي. اجان زیاتوي چې د سرخار اسلام آباد د 50 کیلومتره لرې د مکول په کلي کې د سړو یوې ډلې 14 کلنه امبرین ریاست د غیرت په نامه د کوره په زور راوویسته او بیا یې وسوځوله. د مکول ناظم زرداد خان اجانس ته ویلی دی چې دا ډول ظلم او وحشت مخکې چرې هم دغه سیمه کې نه و شوی او دغه جرګې هم غیر قانوني وبلله. د یاد کلی یو شمیر اوسیدونکو اجانس ته ویلی دی چې مخکې چرته دغه سیمه کې د غیرت په نامه څوک نه دی وجلی شوی او زیاتوي چې مخکې هم د جرګو له لارې خلکو ته وړې وړې سزاګانې ورکړل شوي دي. د مکول کلی یو کاروباري کس سردار نصیر احمد اجانس ته ویلی دی چې مخکې دومره ویره او ترهه چرته نه و لیدلې او د ټول کلی خلک ډېر پریشانه او حیران دي. اجانس لیکي چې دغه جرګه چې هر چا جوړه کړې وه او هر ډول خلک یې غړي وو، خو د امبرین ریاست دا معامله په څرګند ډول په پاکستانی قانون کې نیمګړتیاوې په ګوته کوي چې څومره کمزوری دی. د پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې په ولسي توګه د خپل منځي اختلافاتو ختمولو په موخه چې څو کسان راغونډ شي او پریکړې کوي، هغې ته د جرګې نوم ورکړل کېږي او په پنجاب صوبه کې ورته پنچایت وایي. عموما دغه جرګې یا پنچایت په ټولنه کې هغه خلا پوره کوي کومه خلا چې د پاکستان په قانون کې ده. هر کال په پاکستان کې د غیرت په نامه په سوونو کسان وجرې کېږي چې زیاتره پریکړې پکې د ښځو په بدل کې ورکول او یا وجل شامل وي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد ده وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمینه نشون د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به کومه زمونه کتابتون ته کینی ټول تخفل پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د مشال خبرونه ته وګورئ. ورزو افغانستان ته د دغه هیواد په هلمند ولایت کې په دې ورستیو کې د طالبانو د ملا اختر محمد منصور او ملا رسول ډالو ترمنځ نښتې ډېرې شوې دي. د طالبانو د خپل منځي جګړو دغه ډول رپورټونه د هرات او فراه ولایت نه هم ورکړل شوې دي. په هلمند کې د افغان ځواکونو د عملیاتو مشر عبدالجبار قهرمان وای دا د مالی ګټو جګړې دي او دواړه غاړې کوشش کوي چې د اپیمو په کار او نور مالی سرچینو کنټرول ولري. نوموړي سره زموږ همکار اجمل اند خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د طالبانو د جګړو په اړه څه معلومات لري.
دواړه تلاش کوي چې په سیمه کې بر لاس ولري، د شنډنګ څخه بیا فراه بیا نیمروز بیا هلمند، دغه سیمه تقریبا د دوی د اختلافاتو په یو ډیر لوی عمده مرکز بدله شوې ده او د دوی ترمنځ اختلافات د هرې ورځې په تیریدو سره ډیر په اصطلاح باندې عمق پیدا کوي او ډیر هر څوک تلاش کوي چې خپل طرفداران ولري. په دې او اخرو کې دوی ډېرې جګړې هم درلودې، هم یې په شنډنګ کې درلودې، هم یې په فراه کې درلودې. حتی که دغه یوې هفتې د جریان درته ووایم، په شنډنګ کې هم دوی یو د بل په مقابل کې تلفات درلودل، په فراه کې هم درلودل او په هلمند کې هم په ترخه ناور په سیمه کې درلودل، او دا اوس هم دوی یو د بل په برابر باندې امادګي لري د دې دپاره چې دوی باید په سیمه کې بر لاس ولري. د دوی اختلافات اوج ته رسېدلي دي او د دوی اختلافات بنا پر ګټو باندې دي،
قهرمان صاحب
پر کنټرول باندې دي.
قهرمان صاحب فکر کوي چې دا د تریاکو فصل دی، د دوی دا اختلافات به په دې پورې اړه ولري؟
تر ډېره اده پورې د افغانستان جګړه اقتصادي او پر پیسو ولاړه جګړه ده، دا کم بل ایدیالوژیک اړخ لري. دا ټوله تقریبا کې سړی عمق د قضیې وپلټي، دا یو بزنسي او پر پیسو پر اقتصاد ولاړه جګړه ده او لویه برخه جګړه هم پر دغه ده چې منافع د چا چیرې تضمینیږي او د چا چیرې د منافع بقا ده. دغه ټوله جګړه هم دغه دپاره پر مخ بیول کېږي، ولو که د دولت په مقابل کې هم کومه جګړه په مخ روانه ده، دا جګړه هم کوم ایدیالوژیک اړخ نه لري، منافعو جګړه ده.
که چیرې طالبان په خپلو کې اختلاف هم لري، داسې ویل کېږي چې په هلمند کې په دې وروستیو کې د تریاکو د فصل د اخیستلو لپاره دوی جګړې هم کمې کړې دي، حکومت له دغه فرصتونو نه کومه استفاده کول غواړي یا کومه استفاده یې کړې ده حکومتي ځواکونو که نه؟
دغه خپله د دولت دپاره یو ډېر لوی ګام دی چې پورته کړی دی چې ملت ته دغه وښیي چې دا جګړه جعلي ده او دا جګړه د اقتصاد او د منافعو جګړه.
کارمن صاحب، په هلمند کې د روانو عملیاتو په اړه راته ووایه. ویل کېږي چې دغلته څخل چې ټاکل شوی وو عملیات پر مخ نه دي تللي یا نه دي پیل شوي.
عملیات په دې کې نه خلاصه کېږي چې ته ټانګ او توپ استعمالوې، کېدای شي عملیات مختلفې شیوې ولري. دا اوس هم د دولت عملیات روان دي دا چې په مساکله کې کمی پیښې منځته راغلي، دا چې په دیشو کې کمی د پاکستان بیرغ وغورځول شو، دا چې په مساکله کې پیښې، دا چې په نوزاد کې پیښې رالې، دا چې په ترخناور کې پیښې رالې، دا چې په مرکه کې پیښې راځي، دا چې هره ورځ خاص عملیات سرته رسېږي، دا چې مابسونه ماتېږي، دا چې قومندانان هلته کارګټ کېږي، دا چې قومندانان هلته نیول کېږي او د منځه وړل کېږي. خی دا عملیات نه دي، عملیات خلک څه شته وایي؟ ایا سم د خلکو کورونه په توپونو ویشتل دا غلطه طریقه ده؟ دا اخرنۍ طریقه ده. عملیات د دولت روان دي، ډېر چې ډېر روان دي. تاسو به د دې شاهدانو اوسېږئ چې په ډېر ژر کې به په سیمه کې کامل دولت تسلط حاصل
کړي. هلمند ولایت امنیتی چارواکی عبدالجبار قهرمان و چې زمنګ د همکار اجمل ان سره یې د هلمند په امنیتی حالاتو خبرې کولې. د مشال ریډیو د رواني غړي نیمه تر رسیدلی په پښتونخوا کې د ماسپخین دی ونیمه بجه ده. د نجیب امیر نه د خبرونو لاندې زورو
په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونه وایي ترسو د پاکستان وزیر اعظم د پاناما لیکس په معلوماتو کې د خپل کورنۍ د سپیناوي لپاره پارلمان ته حاضر شوی نه وي، دوی به هم غونډو ته ناظرېږي. د امریکا د سنټرل کمانډ اتونکي قومندان جنرال جوزف پرون په راولپنډي کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره د لیدنې پر مهال پر امنیت خبرې کړې. پاکستاني پوځ وایي دغه ملاقات پر مهال د افغانستان پر امنیتي حالاتو او نورو دوه اړخیزو معاملاتو هم خبرې شوې. د پاکستان بهرنیو چارو وزارتونه ویل دغه هیواد د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی تختول شوی زوی علي حیدر ګیلانی له غزنی څخه د افغان او امریکایي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې خوشی کړل شوی. نوموړی درې کاله وړاندې د مې په نهمه له پاکستانه تختول شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ په دوه ورځني سفر نن تاجکستان ته ورسېد. ټاکل شوی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله به هم دراتون کې پنځمه په ورځ تاجکستان ته لاړ شي او د کاسا زر پروژې د کار د پرانستې په مراسمو کې به ګډون وکړي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي په چارداری ولسوالۍ کې د بې پیلوټ الوتکې په هوایي حمله کې 12 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. تر اوسه وسلوالو ډلو په دې اړه مشال لړیو ته څه نه دی ویلي. د تحقیقاتي خبریالانو نړیوالې ټولنې د پاناما لیکس آنلاین برخه پرون په لیکه کړې چې پکې د 200 نه زیاتو کمپنیو په اړه معلومات ترسره کیږي. په دغو اسنادونو کې د سلګونو سیاستوالو، چارواکو، مشهورو شخصیتونو او د لوبغاړو د پټو شتمنیو په اړه معلومات نغښتي دي. او له عراق را رسیدلی راپورونه وایي پرون په ختیځ ښار باقوبا کې د موټر بم چاودنې په ترڅ کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او 30 زیات ژوبل شوي دي.
دا وو نجیب امیر چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په مور کړې د مشال ریډیو هفتهواري خبرونه د ځوانانو غږ ته دغه خبرونه تاسو یو وار نیخ پنی غوړېدلې دا چې دا وری تاسو ته ریکارډ شوی بڼه وړاندې کوو. د دې خبرونه کوربه د اسرار العالم مومن.
جنو فنزي سوزول کې
دا په لیک لوس باندې پریته
ما ته د ستونټ د ایر ایوارډ ملو
کو وایلي علاقو کې سلری سلو بي کیږي
بیډمنټن دې
فوټبال ټیم مشته ولي بالم شته
د دنیا سره یو شانتي چلی دی شي.
نن سبا که پاکستان یا افغانستان کې مونږ ورو نو سوشل میډیا باندې دا
د ځوانانو غږ خبرونه ل اسرار العالم مومن سره نیخ پنیغه.
د ځوانانو غږ خبرونه کې د خپل کوربه اسلام مومن سلامونه ومني. هله لرم چې روح جوړ بیستی او دونکو د نن په ځوانانو غږ خبرونه کې د قبایلی سیمو د فوټبال نړیوال لوبغاړو سره په دغه سیمو کې د فوټبال په لوبه خبرې کوو. په کابل کې د افغان ځوان محمد شعیب نصری په لاس راوړنو به هم خبر شو. د عبدالولی خان یونیورسيټي د جرنالیزم څانګې استاد ضیا الله هم در سره به خبر کوو چې په ټولنیزو رسنیو کې نن سبا ځوانان په کومو موضوعاتو بحث کوي. د سپورتس برخه ته ورزو دراز له خبر ایجنسی سره تعلق لرونکي د فوټبال خون کې یا کوچ اصغر افریدی هم مقصد ټلیفون پکر خراغلی. اصغر افریدی دا راته وایي چې نن سبا د پاکستان په فوټبال لوبډله کې ستاسو څومره لوبغاړي دي؟
دا یو چې کوم اتینو ویډیو دا په پاریس ملي په 2015 کې اته د مونټلی او هغه ایشین فوټبال کې ستاسو تللی وو. دې کې په د پاکینا یو صرف دا یو اتینو ویډیو چې تلوي مونږ یې کړو په منګولیا باندې، په کوریا باندې، په جاپان باندې او په چاینا تایپې باندې. پاکستان کی دریکھی
اصغر دار ته وای چې تاسو په کال کې څومره ټورنمنټونه جوړوي د فوټبال او اوس هم چې کوم په تیرا میدان کې د سپورتس میلن شروع کیږي نو په هغه کې هم ستاسې کبا د فوټبال لوبډله برخه اخلي او کنه
ریاض په تاسو ته پته چې په تیرا میدان کې یو درې ځمکې کوم فستیوال شروع شروع دی هغه خو اته ګرام ویلی بل نه ګرام مستوي په تیرا میدان کې یو بل لوبه پکې ده کرکټ لوبه پکې ده مخه یو ځل وی درې ډول پکې نورې دا څنګه شي مڅه کې دا شي نه وي پکې فوټبال لوبه پکې نشته بل تاسو کوم نن خبر او کله او سری سنگلي تقریبا بن درې مترو نه وزا تاسو په سری کوم باندې یا په یوټیوب باندې په دې باندې کتلې وی چې یو ټول نن په جمهور سټیډیم کې یو شلو یو بل نه کوتل کې شلو تاسو کې دې چې یو ځای کې موږ راکاو نو دې تاسو موږ په لاندې کوتل په جمهور کې دلته موږ ته کراو دې پاره هغه سیریانی نشته په ویلیم بګین نشته دومره خلک راځي چې بیا خلک په ورمو په هغه باندې چې څنګه باندې ولاړی نو چې موږ لا چې کوم ټورنمنت هغه الحمدلله چې ما ریسنټلی ما چې کوم ټیم دی خبر وین فوټبال کلب دی هغه په پرینټیکل باندې ورغلو یا ګول باندې راو هغه ټورنمنت خاطر ټول اوسې دې په ویلې بل پرون په لمبي ټول بيتم ټول مين نو شول په زړه او خلک ناس نو هغه په لاره ناس چې نه مړ ودل خلک به څنګه غاړي له وسیم په هغه باندې راوي هغه باندې ته ما څه کوله هغه ګراوند ته په خپل نږدې خبر هغه له هغه ته ډیر خو هغه په چون دی ورکړه هغه ډیر هغه ته ورکړو
یو اردو کې دوی سره خبرې کول لکه تلی زادران صاحب او سړی مشی
السلام علیکم استیار علم مومن صاحب آتا او دیتا گران ملمانی تا سلامون ایم کبالی خان زادران ایم ایوالی نا
سنگ زادران صاحب جوڑی خیر رو صبح ویل غواری
الحمدللہ مومن صاحب کتا چو بالکل دی کرکٹ شوقیان دیر دی په هر ځای کې بیا دې موږ پښتنه کې چې کوم فوټبال دی فوټبال هم ډیر شوقیان دی خو زه وایم چې د موږ فوټبال تاسو مخ ته لاړ شي لکه بارسلونا جرمن امریکا دا سی او سعودیا شو دا څه ملکونه شو ما دی افغان صاحب را پښتنه دا چې کله به تاسو لاړ شي دغه ملک سره به مسابقه وکړي یعنی چې کله راولنه
بالکل سم ادا من سینا اصغر صاحب جواب اور کول غواړي دغه پښتني
والي نه پدوار څه به داسې جواب اور کول غواړي چې داسې ما د زړه په څیر وکړلو دا چې په کوم خبره وي تاسو نه سره دې سره تاسو لوبي وکړي دا ویل چې ما تاسو ته وایي چې اوس کوریا د سیمې په اړه چې ورلد کپ سیمې په اړه ټیم دی هغه له اوس نیو ګانډر ته ټیم ټیکم ټیم ته نو هغه په سلوي په دوه ګول ماتي ورکړي هغه نه مخکې جاپان سیمې په اړه ټیم دی هغه نه ان په هغه په سلوي ګول ماتي ورکړي چاینا نه چاینا غونډه ټیم لای په یو ګول نه موږ ورکړي یو ګول نه
سم
دا چې کله سوري په هغه ګول نه موږ ورکړي دا چې کله یو هغه غټ سیل تر وایي چې فوټبال غټ سیل تر وایي چې یو خدا چې اول په سر داسې بوم چې زه بخپل لکه لګم چې رډا کوي بل بخپل لکه لګم چې دا کوي او چې یو ځو کال مخکې زه خبره کوم چې کم یو داسې یو کوی چې په هغه یو خپل پلیر یو خپل خوریوي چې ما ته جندلو هغه بهر ناست په فوټبال کې یو کس نه لري ته هغه دوه کلونه ته وکړل چې بهر ملک ته بوتلو دا زموږ د فوټبال لپاره شرم خبره وه چې هر یو کس خپل اعتراض وایي خپل نور خپل هغه مسیګوي وایي چې کوم پلیر هغه وسوګوي زه دا دا غواړم چې اوس کوم یو په نوبل باندې په هغه کې په سره وټولا په لاور کې څه دا یاد په خلاف باندې چې تاسو نه لیکل کړی وای یا هغه په خلاف باندې چې له لذیذ دا فوټبال یو څه کوي نو کریم الله ته وګوره کریم الله په دې هغه امریکای په دغه کې دریو کړو نو کېولو غوړو په نوبل باندې په امریکای کې کلم یو ګولم کړی وای دا چې هغه لاړو نو تاسو باندې دا یو څه بل نیپال لاړو دا چې یو بنډیسټریک دی نو دی سدان حسین دی ان شاء الله لذیذ دا خبر لري نو چې موږ په لاندې وخت کې ان شاء الله بس الله څه کوي چې بس الله نو ان شاء الله ختم سما په پاکستان په برخه کې ان شاء الله راځي او جوړ دی ان شاء الله
اصغر صاحب یو بل اردن کې دوی سره خبر کوستړی مشي
مومن صاحب تم ستړی مشي او د ملمت تم ستړی مشي وای
خو دې یو بخا څو خبرو را د کم زره څه به ولغړ
مومن صاحب مننه جمعه خان خبرې کوم د کوچدارنه
زه دا پښتنه کول غواړم د کوم میدانونو کې غټ غټې لوبې د ټیم کړی دی او که نه موږ هم خپله فوټبال ډېر د دې په دې علاقه کې پر مخ روان د مومن صاحب فوټبال خو ډېره ښکلې لوبه ده.
جمعه خان صاحب، تاسې په سیمه کې نن سبا کوم ټورنمنټ روان دی د فوټبال، یا تاسو خپله د فوټبال لوبغاړی یاستئ که نه؟
او مومن صاحب، زه خپله فوټبال کوم، زه ډېر شوق سره لرم مومن صاحب.
ښه، نو څه ګوري مخکې راتلو څه چانس شته دی که نه؟
او مومن صاحب وایي چانس مخکې شته دی که نه؟ زه خو ډېر شوق سره انشاءالله موږ به ډېر دلې غټ غټ ټورنمنټونه شروع کړي مومن صاحب ځکه کې اوس دا د یو جمعه قدر بعد ډېر غټ ټورنمنټونه شروع کړي.
ښه، مننه ستاسې نه. یو بل سلام خبرې کوو. اصلي مشي
ایاز اتیف کرمی جان سین.
ایاز خان، ډېر ستړی مشه، ډېر وخت پس، څنګه او څه به ویل غواړې؟
بالکل خیرات ته، لکه زه خو به خپل انتظامیانه ګیله وکړم چې موږ روغ کرمی کې صرف یک یو د فوټبال ګراوند ده که نه، هغه په پرچینور کې.
ها،
فکر کو که ګراوندونه شته، لکه فار اگزامپل په کلي سکول کې خو فوټبال خو ټول د منډو ترډو ګیم ده، دې کې سړی غورځي خامخا چم وغیره ضرورت وي. نمو په لکوارم کې بالکل فوټبال الکان کوي، ورځې کې به چور کې لوس موت وي، چوخ پا ویلې ته ګراوندونه صحیح شته نه، او د خلکو کې بس پیله سینه مات لکه زه داسې یم چې بیا چې کله مو د فوټبال ټورنامنټ جوړ کړو بیا مغه کې موږ سره څوک مرسته نه کوي که نه، لکه خپله بس په خپل مدد خپله یې چلو.
عاطف صاحب، دا راته ووایي چې څنګه اوس اصغر صاحب هم موږ سره خبرې کوي، یو بل ملګري هم ټلیفون کړی، نو څه ګوري چې دغه کمې سیمو کې چې فوټبال کېږي د هغه ځای سیمو کم لوبغاړي دي، کم خلک دي، هغه راټول شي او د حکومت نه غوښتنه وکړي چې دوی ته کم ګراوند جوړ کړي یا داسې نور کم سهولیات یې هغه ورکړي که نه؟
لکه موږ بار بار دا مطلبې ورته کړي، خالي د ته وایي چې بس د ته جوړوي جوړ شوالو نه، بیا هم هغه حکومت ختم شي یا ګراوند جوړ نه شي.
ښه، ډېره مننه ستاسې نه. اصغر صاحب، دغه خبرې تاسې واورېدلې که څه ویل غواړئ په دغه اړه باندې؟ یو قبایلي سیمې چې کومې وی جنسۍ دي یا چې کوم نیمې قبایلي سیمې دي، نو آیا تاسو خپل منځ کې هم د فوټبال ټورنمنټونه اږدئ او که نه؟ او دا راته ووایه چې دا څومره ضروري دي دا هر څه؟
مهرباني وه، دا ډېر ښه سوال وکړه. زه اوس چې کوم حالت هغه وکړو چې یار د ټورنمنټونو کې څنګه څنګه کېږي، اوس یو ریسنټلي یو ټورنمنټ دوی شروع کوي چې تیو ته اډل روزونه نه دي، پر دې موږ ټول ټیمونه کوم ایف آر دي کوم یو لوی جنچی دي، په دې کې موږ نوای دي موږ هغه ټورنمنټ لازم په ښه طریقه باندې دننه مخکې د څلور ټورنمنټونه شوي، موږ هغه هم ځان رسولی. دا خو اوس بیا هم انشاءالله ډېر سیکورټي لا هغه نشته چې کوم مخکې ښه سخت پوزیشن وو، په هغه کې زه ځاني زما خپل خبرګین ټیم ورسېدلی وو، هلته زه مینه په پلینټیکس باندې امید ګټلی وو، په هغه باندې موږ هغه ټیم کې ورسېدلي وو. دا اوس ګراوندونه خو خاته پر چې په دومره زر خو ګراوندونه نه صحیح کېږي، اول ما خپله جنسي وګوره د امریکوتل کې چې ګراس نه شته، وایي داسې کورمه کې خو ډېر غر خلک شته، لکه تاجزین توري شولو هغه بر شولو هغه بر شولو هغو نه دې مینې دی په کار کې هغو ته هغه کړی چې موږ ګراوند جوړ کړ، بیا دلته موږ یو سپونس کمپلیکس په دغه خیبر جنسي کې انجینیر چې داسې بهغه ارنج کړی وو موږ ته، چې بل ګورنرالو هغه بیخي آی ډي پي نه هغه نه وکړلو هغه نه یې وکړلو چې یار موږ ته سره هغه شی جوړ نه شي، هغه یې نو موږ یو کمی تاسې یو انټرنیشنل سپورټ سټیډیم جوړ شوی وای، نو موږ هغه خلک نور هم دغه شان ډېر مخکې تللي وو.
ډېره زیاته مننه ستاسې نه اصغر افریدي صاحب، تاسې موږ سره پروګرام کې برخه واخیسته. اوریدونکو، تاسې ځوانان غږ خپرونه ته غوږ استئ په قبایلي سیمو کې، په خاص توګه خبرې جنسۍ کې د فوټبال په لوبو باندې مو خبرې وکړلې له خپلو میلمنو سره او همداراز د اوریدونکو سره هم. ډېره زیاته مننه ستاسې نه افریدي صاحب. کابل نه موږ سره افغان ځوان محمد شعیب ناصری د ټلیفون په کرخه دی. شعیب صاحب، ډېر ستړي مشئ.
کور ودان، خوشحاله
اوسئ. څنګه ژوند مو څنګه تیریږي؟ او زموږ اوریدونکو سره هم خپل ځان معرفي کوي، مننه به وي.
ډېر مننه. شعیب ناصری یم، د کابل اوسیدونکی یم، په کابل کې ژوند کوم او د چټکو مرستو او پراختیا په نامه یو غیر دولتي اداره چلوم او د افغانستان د ځوانانو لپاره یو فعال ځوان یم.
لومبه زمنګ اوردونکو به غواړي چې تاسو د خپل لاسته راوړنو په اړه غوښتې وای چې تاسو څه څه کارونه کړی دي، څه داسې مهم خبرې وي ستاسې په ژوند کې، ستاسې په کار کې؟
کور ودان، البته ما خپل بیچلر لیول او بیا ماسٹر لیول ما پرسٹن یونیورسٹی اسلام آباد کے درس ویلے دے او بیا اسپیشلائزیشن ما فائنانشل مینجمنٹ کے پاس آسٹریلیا کی کڑے او دین مخ کے ما بی بی سی سرا کار کڑے دے ایز اے فائنانشل ہیڈ او اور سرا بیا ما دی یو ایس ایڈ آئی آر ڈی سرا میڈا سرا کار کڑے دے او بیا دو درو یو لسم فیبروری کال رہی سے تر اوس پورے ما دے بیڑنے یا چٹک مرست و پراختیا نام یو غیر دولتی نهاد جوړ کړی دی چې د ځوانانو په پرمختګ کې د ښځو په پرمختګ کې او په الیکشنز کې او میډیا او کمیونیکیشن کې تر اوسه پورې او زما اداره کار کوي. خوشبختانه په 2012 کال کې زه د یونیسکو ینګ لیډر اعلان شوم د افغانستان لپاره. دغه علت دا و چې ما د ځوانانو په بخش کې خورا ډیر کار کاوه په مرکز کابل او ولایاتو کې. او بیا زما لویه لاسته راوړنه دا وه چې په افغانستان کې به تاسو پوهیږئ چې ډیموکراسي دومره ډېره مخکې نه ده تللې لکه نورو هیوادو کې لکه پاکستان او انډیا او بنګله دېش نورو همسایه هیوادو کې چې مخکې تللی دی. نو دلته د انتخاباتو په ارزښت باندې ځوانان نه پوهېدل، یعنی ځوانان په دې نه پوهېدل چې انتخابات یا الیکشن څه معنا، الیکشن د دوی په ژوند کې څومره مهم رول لوبولی شي. نو په اول ځل باندې زه او زما اداره وتوانېدل چې پبلک اویرنس وکړو د الیکشن لپاره، لویې جرګې ونیسو په افغانستان کې، د میډیا او کمیونیکیشن له لارې مونږ تلویزیوني او رادیوي برنامې ونیسو. نو خوشبختانه مونږ وتوانېدو چې تر 2 میلیون انسانانو یا ځوانانو ته مونږ پبلک اویرنس وکړو. یعنی دا زما د ژوند لویه لاسته راوړنه وه چې 2 میلیونه ځوانان د افغانستان په انتخاباتو کې ګډون کوي او خپل آینده په خپل لاس ټاکي. ورسره د ځوانانو نیټورکینګ یا د ځوانانو په ولایاتو کې یونټونه جوړول، دوی سره له نږدې نه کار کول، د دوی د تعلیم او تربیه لپاره، د دوی د سکالرشپو لپاره ڈپٹی منسٹری آف یوتھ دے افغانستان چلے سر خوران دین کار کوم. او اوسم دے جوانانو پا ظرفیت کے دے خزو پوڑان دے دو تری خوالو کے خورا زیاد کار کوم دے کابل بلخ او حرات پا ولایاتو.
در تو چه استاسو عمر چمر دے او پا داغا چمر وقت کے تاسی دا دمرا دیری لاستر اوڑنی لرئی، نو دا دی ترشا راست سر استاسو داغا کامیابیو دغه کارونه څنګه تاسو منظم کوي؟ بیل بیل کار د څومره وخت مور کړی دی او دومره ډیر کارونه څنګه تاسو وکړی شول؟
زما اوس عمر شاوخوا 29 کلن یم او په کم وخت کې هم داسې دوستان وایي چې ته ډیر کار کوې. زه عقیده په دې نه لرم، زه وایم زه اوس هم ډیر کم کار کوم خپل وطن ته، خپل افغانانو ته او بیا په ټوله کې پښتنو ته. نو اوس لپاره چې زه د آذربایجان په پلازمینه باکو کې وم نړیوال یوت کانفرنس ته لاړم 13 هفته او هلته د افغانستان ینګ لیډر شوم، یعنی افغانستان لپاره ینګ لیډر وم د ملګرو ملتونو د مدنیتونو په ائتلاف کې. او همداسې 150 نور ځوان رهبران د 150 هیوادو نه راغلي وو. دا هغه ټول زما لاسته راوړنې دي چې زه فکر کوم دا زما هغه خپل زحمت دی چې زه خپلو وطنوالو او پښتنو لپاره لرم. او ورسره زما د مور او پلار ډېر دعاګانې دي، زما د مشرانو دعاګانې دي، او ټوله کې زه په دې عقیده لرم چې تعلیم یو ښه لاره ده چې انسان او ځوانان کوی سي چې ډېر پرمختګ وکړي.
ناصری صاحب، ستاسو دغه خبره به د قبایلي سیمو ځوانان اوري، نو څه وایي هغوی ته؟ زما بیا هم هغه پوښتنه ده چې هغوی څه داسې کار کولی شي چې هغوی هم ستاسو په شان ته لوړ مقام ته ورسیږي، ډېر کارونه په لږ وخت کې وکړي، هغوی څه کولی شي؟ داسې څه خاص خبرې دي؟
عموماً صاحب یو شی چې هغه باندې مونږ او تاسو او ټول انسانانو اوس پوهېږي چې په دنیا کې ډېر قومونه مخکې تللي دي او بدبختانه زمونږ افغانستان او یا د پښتونخوا یا د قبایلي سیمې پښتانه چې دي هغه خورا شاته پاتې دي. بدبختانه په مونږ باندې د نړیوال تروریزم ټاپې هم لګېدلې دي چې زمونږ ځوانان داسې معرفي شوي چې زمونږ ځوانان انتحاري کوي، زمونږ ځوانان بدبختي کوي، زمونږ ځوانان خلک وژني. دا هغه بد نوم دی چې مونږ ته په هر رقم چې پیدا شوی دی خو اوس پیدا دی بدبختانه. البته زه په دې عقیده لرم چې د افغانستان او د پښتونخوا ځوانانو او د دوی مشرانو په تاریخ کې واقعا ټول دنیا ته ښودلی چې دا یو پر امنه قوم دی او پر امنه ځوانان دي. دوی غواړي چې له ټوله نړۍ سره په صلح کې ژوند وکړي. البته زما غږ په نړیوالې ټولنې باندې دا دی چې تاسو لطفا دا موقع افغانستان او پښتنو ته او د پښتونخوا او د قبایلي سیمې پښتنو ته دا موقع ورکوي چې دوی د تعلیم خواته مخکې او زما غږ په پښتنو ځوانانو باندې په افغانانو ځوانانو باندې هم دا دی او بالخصوص د قبایلي سیمې او د پښتونخوا په ځوانانو باندې هم دا دی چې که تاسو غواړئ چې خپل ځان ته خدمت وکړئ او که تاسو غواړئ چې خپل وطن ته خدمت وکړئ او حتی که تاسو غواړئ چې ټول انسانیت ته خدمت وکړئ نو ښه لاره او اولین او آخرین لاره همدا ده چې تاسو تعلیم وکړئ.
شاید ناصر صاحب تاسو د تعلیم خبر وکړه خو تاسو به کېدی شي اورېدلی وي چې افغانستان کې یو شمېر ښوونځي اسکولونه بندي. همدارازه د پاکستان په قبایلي سیمو کې چېرته چې پښتانه دي هلته کې یو شمېر سکولونه یا تعلیمي ادارې وسلوالو وړنګولې. نو هغوی به ستاسو دغه خبرې اوري دغه ځوانان چې هلته کې هغوی تعلیمي ادارې یا بندې دي یا ړنګول شوي دي نو هغوی به څنګه تعلیم وکړي؟
د دې لوی علت هم همدا دی چې ولې د پښتنو په سیمه کې تعلیمي مرکزونه یا مکتبونه یا سکولونه سوځول کېږي ولې د نورو خلکو په سیمو کې نه سوځول کېږي. د دې لوی علت همدا دی چې په دې سیمه کې د علم کمی دی. د دې سیمې په مشرانو کې د علم په اهمیت باندې عامه پوهاوی تر اوسه پورې ډېره کمه ده. د دې سیمې مشران په دې اوس هم نه پوهېږي چې یوویشتمه سنچری کې تعلیم څومره مهم دی. همدې لوجه که د دې سیمې مشران او ځوانان او قومي مشران او یا حتی پولیټیشن که لا سره یو کی او خپل سیمو مخالفینو سره وغږیږي او یغوی سره ډیبیټ او ډایلاګ وکړي سورو را صحیح ده که ستا مشکل پولیټیکل مشکل دی راځي پولیټیکل مشکل ته به رایې حل پیدا کړو جرګه به سره وکړو. اما زموږ مکتب خو مسوځوه که ته زموږ مکتب سوځای خو ستا ماشوم هم بې علمه پاتې کیږي. یعنی دلته په ټوله کې د علم کمی ده هم په مشرانو کې هم په کسانو کې. او دلته حتی خارجي دسیسې دي چې د پښتنو ځوانانو باندې عملي کېږي او د پښتنو په سیمو کې مکتبونه سکولونه سوځول کېږي.
یو جهان مننه ستاسو نه محمد شعیب. تاسو موږ ته خپل قیمتي وخت راکو. ستاسو نه یو جهان مننه. وعلیکم السلام. اوریدونکو دا موږ سره په کابل کې افغان ځوان محمد شعیب ناصری. تاسو دوی په لاسته راوړنو خبر شوي ځوانانو غږ خبرونې ته غوږ استئ. یو وړه سنده ماخلو
وست ځوانانو غږ خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې نن سبا ځوانان په ټولنیزو رسنو یا سوشل میډیا کې پر کومو موضوعاتو بحث کوي.
سوشل میډیا ته زو د مردان د عبدالولي خان یونیورسيټي د جرنالیزم څانګې استاد ضیا الله همدرد مقصد د ټلیفون په کرخه راغلی دی. ضیا ستړي مشئ؟
ډېر مننه.
څنګه ژوند مو څنګه تیریږي؟
ستاسو دعاګانې خدای پاک فضل.
مننه ستاسو نه. ضیا الله در ته وایي چې نن سبا په ټولنیزو رسنیو کې څه روان دي په څه باندې بحث کېږي؟
نن سبا چې کوم هارټ ایشوز دي نو سورو دې مخکې راشي مې کالج کې کوم پوهنتونو سی ټیک حوالې سره چې کوم نن پاغي باندې سیمینار شو نو پاغي کې عبدالفقی وزیر راغلی و. پاغي کې زموږ د پښتونخوا چې کوم کنوینر دی د پښتونخوا ولسي تحریک نو هغې چې کوم نن کانفرنس ته پرېنښودلی و. دغه ایشو ډېره زیاته روانه ده.
تاسو خبر وکړه چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري باندې چې کومه غونډه کېده په یونیورسيټي کې هلته کې د هغې لپاره د وفاقي وزیر راغلی و اسحاق ډار. نو دا راته ووایي چې څه ګوري؟ پوښتنه دا ده چې څنګه دغه مشر راغلی و. بیا دا هم ویل کېږي چې سید الله مسعود صاحب د دغه غونډې نه وویستل شو. نو څه ګوري چې په یونیورسټو کې دا قسمه پروګرامونه کول له هغې له دا قسمه خلکو راتلل چې آیا دا د ځوانانو اهمیت زیات شوی دی؟ دوی ځوانان مطمئن کول غواړي که څنګه؟
دغه وجه ده چې تاسو ته پته ده چې سوشل میډیا باندې د سیپیک حوالې سره ډېر غټ کمپین وچلېدو، نو پرې باندې خلکو لیکل وکړ، روزانې خلک شیر کړي، پرې باندې حکومت ته پته ولګېد چې پرې باندې خلکو ډېر زیات تحفظات دي، او خاص کر په پښتونخوا سیمه کې یا په بلوچستان د دواړو صوبو کې د دې خلکو تر یو احساس محرومي ده. نو د هغې په وجه باندې اوس حکومت دا هلې ځلې کې دا کوشش کوي چې هر د خلکو ته ورسي، او دې خپل ورژن چې دی کوم چې د دې موقف دی کوم د دې دریځ دی هغه خلکو ته وړاندې کوي چې یاره د دې به داسې دی، دا به داسې وي، دا به داسې وي. اوس تاسو ته پته ده چونکې دې دا پروجیکټ چې دی، دا منصوبه چې ده، په دې کې د پښتنو یا زمونږ چې کوم علاقې شاملې وي هغه ته دوی وسیلي دي، نو په دې باندې چې دی محسوس ادکار کړی دی هغې پې، نو هغوی دا لکه جمهوري ملکونه یا جمهوري ادارې چې په هغې کې همیشه هم ډفرنس آف اوپینین یا د اختلاف چې دی د رایې اختلاف یا یو معلومات او رسائی دا ټولو خلکو چې کوم بنیادي حق وي، نو په داسې قسم اداره کې یعنې په پښتونخوا سیمه کې په پېښور کې د پښتنو په پوهنتون کې او په هغې کې چې کوم دی نو زمونږ یو وفاقي وزیر راځي او زمونږ هغه اهم سړی چې دی کوم چې هغه د پښتنو چې کومه مسله ده هغه اوچته کړې ده او هغه پرې ور سره بحث کول غواړي په سیمینار کې یا په غونډه کې، نو دا خو په غونډه نه سی چرته داسې نه شي کولی چې ته واپس کړې یا منی کې تر څو پورې شي، کم از کم ته ووره بیا هغې جواب ورکړه، مدلل جواب ورکړه، به خبرې کړي ته به ناست یې، نو ته خو وفاقي وزیر یې کم از کم ستا ته لاندې په کربل اسلامي کلج انتظامیې ته په کار دي چېرې چې کلی دي داسې قسمه پروګرامونه کړي، نو یو خو کوشش کړي چې یونیورسټۍ د دې سیاسي حاشدونه وساتي، خو که د بعض پروفیسران یا بعض کلران هغې دا خبرې کړي چې نه یونیورسټۍ هم د دې سیستم ښه ده او په دې کې به دا اویرنس هم په دې کې راځي، نو که دغه موقف مونږ بیا په کار دي چې ټولو ته موقع ورکړي شي، بیا دا که دوی سیاسي مقاصد دپاره استعمالي، نو بیا دا خبره غلطه ده چې یو وفاقي وزیر د راشي او هم رکن دی او هغه په هغې باندې اتارټي ده، هغه پولیټیشن ستا پې چې کوم نیشنل کانفرنسز دي یا قومي ګوندونه دي قومي ګوندونه دي هغه ټول راغونډ کړي دي، هغې ریپرزنټیشنز ورکړي، نو چې تاسو هغې ته موقع نه ورکوئ نو لکه دا خو بیا ډېر نه لږه خبره ده، نو دا جمهوریت نه دی
مرکزی حکومت کم پاک چین اقتصادی کاریډور دی هغه پښتنو سیمو اړوي پنجاب ته، خو بیا مرکزی حکومت دغه تورونه ردوي وای چې دغه کاریډور ګټې به ټولو صوبو ته یو شان رسیږي، دغه بل بحث دی خو مونږ راځو سوشل میډیا ته. نو زیاءالله همدرد دره ته و چې په دغه ستونزه باندې په دغه پیښه باندې د ځوانانو څه نظرونه دي، څه ګوري تاسو؟
ځوانان په دې باندې ډېر زیات افسوس کوي، ډېره غوسه یې په څرګنده کړې ده او ډېر زیات چې کوم دی خفه دي، چېرې زمونږ په پښتونخوا کې په پېښور کې دا حل دی چې زمونږ په اسلامي کلي غونډې پوهنتون کې پای کې زمونږ یو داسې مشر چې هغه چې کوم دی نو ټول هغه په هغه باندې ټول سیاسي ګوندونه په هغه متفق دي، هغه پر یو موضوع ده، هغه موضوع باندې هغه اتارټي ده او هغه په نیشنل میډیا باندې یا په نور ټلویزیونونو لیکامي په هغې باندې خبره کړي، هغه ته په کانفرنس کې برخه هم نه ورکړي او هغه واپس کولی شي، لکه دا ډېره د افسوس خبره ده او دا قسمه خبرې راځي مخې ته چې دا په مستقبل کې یا راتلونکي وخت کې داسې نه کړی شي.
سمه، که څه هم تاسو ویلي چې دا ښایي چې د سوشل میډیا اهمیت زیات شوی دی، نو څه ګوري چې نور د قبایلي سیمو چې کوم ځوانان دي هغه د افسیار له منځه وړو کې د خپل تعلیمي مسلو د حل لپاره نور چې کومې ډېرې مسلې دي هلته کې څنګه کارولی شي دغه سوشل میډیا؟
کولمبیا خلکو ته سوشل میډیا په لار پته ولګېده چې د پاټه کې دا قانون څه شی دی، افسیار څه شی دی، دا خو د انګریزانو د وخت نه هغه وخت قانون روان دی، دا خلک یې په ټول چې کوم دی نو دباو کړی دي او دا بنیادي انساني حقونه نه محرومه کړی دي، نو کولمبیا د آوازونه پورته کېږي چې دا د پر زمونږ چې کومه سمه سیمه ده یا صوبې دي انتظامي طور باندې دا د هغه شان کړي شي د افسیار د لیر ختم کړي شي او دا چې خلک یې په کوم انداز کې د پولیټیکل اډمنسټریشن دې سره کومه لوبه کړي چې د دې نه جوړ راوځي، ځکه چې په قبایلي سیمو کې ډېرې زیاتې مسلې دي هغه میډیا ته راځي نه، خو چونکې سوشل میډیا دا واحد داسې بعض قبایلي خلک دي یا ځوانان دي تعلیم طالب علمان دي هغې په اسلام آباد کې هغې په بهر ملکونو کې هغې نشته دي، نو هغې هغه تصویران یا د هغه ځای چې موقعیت دي یا که یو بده پېښه وشي یا داسې څه ظلم زیاتې وشي نو هغه هغې سوشل میډیا ته راوړي، چې هغې راوړي نو هغه بیا خوره شي، چې خوره شي نو دوی بیا کوشش کوي چې را سوشل میډیا هم کنټرول کړي، که تاسو خیال کوئ په قومي اسمبلی کې په دې باندې یو بل هغې پروپوز کړی دی چې هر کم خلک کوم په حکومت خلاف یا چې پوسټ ورکړي، نو جمهوریت دا نه دی چې هر تاسو د رایې چې کوم ازادي ده کوم اظهار دی هغه تاسو چې کوم دی نو د خلکو نه واخلي، ډېر جمهوریت مطلب نه پاتې کېږي، ځکه چې یو جمهوري ملک کې دا خلکو سره دا هغه حق دی چې هغه چکم د خپل رائے اظهار وکړي، دا بنیادی حق دی د قائم کړي. دا صدا چې خبر نه چوکته چانه سوال یې دار کې بنیادی حق لري، کله بنیادی حق دا چانه اخلي نو دغه وخت بیا د حکومت چکم نه بیا د غننې قابلیت او دغه وخت بیا مسلې پیدا کیږي، انتظامی مسلې پیدا کیږي او خلکو کې هغه احساس محرومي چې هغه ډېر زیات
کیږي. نو زولا د ځوانانو یا چکم د سوشل میډیا کارون کې دي، دا غوي خو هم څه زمواري جوړيږي د څه قسم اخلاقيات او یا کم داسې کم ایتکس دي د سوشل میډیا
لکه کنډلی کې پاره باندې دا دا د افسوس خبره ده چې کم کم ځوانانو ته دا پرې په شایسته کې جواب کې دا غي کې کم رائے دا غي اختلاف اختلافي نظر لري، نو یا خپل غوسه وباسي یا پاره باندې یو خبره مخې ته راوړي، نو غي کې له ګونته احتیاط کې چې اخلاقيات او د دایرې نه نه وځي.
ډیره زیاته مننه تاسو نه زیوله هم در تاسو موږ ته خپل قیمتي وخت راکو خورس مننه. اودونکو دا و د مردان عبد الله خان یونیورسيټي د جنرالزم څنګه استاد زیو الله همدر تاسو ته خبر اوریدي هم دې سره د ځوانانو غږ خبرونه پای ته رسیدي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس